السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم وړاندې اورئ طالبان او امریکایان نن دوه کې خبري کوي مخکې طالبانو له اروپایي استاجو سره لیدلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پاړه وایي
خوشی رو مرستو زیادوالی پا افغانستان کی دی اروپایی طولنی دفترون دی خلاصی دو پا برخه کی او پا زنونو رو برخو کی با پرمختک کی گی
د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډیری ځوانان او مسلکي کادرونه چې له بیلابیلو ادارو سره کار کوي له افغانستانه وتلي علتونه یې څه دي
ځوان نسل نور خپل راتلونکي هلته ښه نه لیده هره ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري او دوی ونشو کولی چې په ریښتیني ډول باندې هغه عمومي عفو تطبیق کړي
په کندز کې د بیلابیلو نباتي غوړیو د تولید کارخانې فعالې شوې دي د کندزلو د غوړیو ډېر صفت کیږي
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی خلک ډېر تر ډېر حده خوښوي او ځینې خلک یې ته خارج ته هم لیږي د دې وختو د رژېدو مخه نیسي مثلا تقلید د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توشه کوي
تر هر څه مخکې بل احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو
سلام طالبان او امریکایي چارواکي نن په دوحه کې خبرې کوي جنوبی کوریا له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه او په 400 کې قهرجنو معترضانو د پولیسو هغه ماموریت ته اور اچولی چې د قران کریم په سوځولو توران کس پکې ساتل کېده بشپړ خبرونه په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې کیږي د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وای د قطر په پلازمینه کې په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي په دې خبرو کې د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست کوي د امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د طالبانو مهمه غوښتنه د هغې بانکي زیرمې آزادول دي چې متحد ایالتونو د دوی له واکمنۍ سره سم کنګل کړې ده اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل پرون او وړ مورځ په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې پر روان بشری وضعیت له طالبانو سره په کتنه کې خپل ژوره اندېښنه وښوده د طالبانو د پلاوی مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې په دې خبرو کې پر مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځینو ټکو موافقې ته هم رسیدلی دي
د نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي
د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده د یو شمیر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې له لسو هیوادونو جوړ د اقتصادي همکاریو سازمان ایکو چې پر افغانستان سربیره ترکیه آذربایجان ایران پاکستان او د منځنۍ آسیا 15 هیوادونو غړیتوب پکې لري د یک شمې پر ورځ په ترکمنستان کې په خپل سر مشریزه کې همدراز ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به مرستې کوي د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ایکو د تجارتي موانعو د لرې کولو او په سیمه کې د نویو ترانسپورتي دهلیزونو د رامنځته کولو لپاره غږ کړی دوی د افغانستان پر روان وضعیت هم اندېښنه ښودلې خو په عین حال کې ژمنه کړې چې د افغانستان له ثبات سره به مرسته وکړي د راپور له مخې د پاکستان ولسمشر عارف علوي سرمشریزې ته د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي او مالي سقوط په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې اسلامي نړۍ باید د داسې یوې فاجعې د مخنیوي لپاره امکانات ځانګړي کړي جنوبی کوریا له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالر بس پنې اعلان کړی او ویلي دي د مرستې به د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې اړو افغانانو ته ورسوي. د کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شویلی دی چې د دې مرستې یوه برخه به په ایران او پاکستان کې ډیره افغان کډوالو ته د غذایي موادو او روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو ولګیږي. په بیان کې یادونه شوې چې جنوبي کوریا به له بېوزلو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. لازتۍ راډیو خبرونه اورئ. په خیبر پښتونخوا کې سلګونه کسانو د پولیسو پر هغه ماموریت حمله کړې ده چې د قرآن کریم د پاڼو په سوځولو یو تورن کس پکې ساتل کېده. د چارسدې سیمې د پولیسو ویان صفی جان د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل د قهرجنې ډلې چې غوښتلې تورن کس دوی ته وسپارل شي بېګا شپه د پولیسو سټېشن او شپږو نږدې پوستو ته اور واچاوه. د نوموړي په وینا معترضانو د پولیسو ماموریت او وسایط وروسته له هغه لوټ کړل چې پولیسو دوی ته د تورن کس له سپارلو ډډه وکړه. ویان زیاته کړه تورن چې هویت یې نه دی افشا شوی په نشه یي موادو روږ دی دی. پولیس وایي چې د قرآن کریم په سوځولو تورن اوس یو خوندي ځای ته رسول شوی. پرون له دې پیښې وروسته له مردان او نوښار څخه اضافي سرتیري 400 ته واستول شول. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مرستیال مشر وایي چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره په ویانا کې د نننیو خبرو لپاره تیاری په چټکۍ سره روان دي. انریک مورا چې پرون د ایران، روسیې او چین له مرکچیانو سره وکتل پر ټویټر لیکلی چې نن به د اروپای ټولنې او امریکا له استازو سره هم وګوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او لوی مرکچی علي باقری له پرونیو خبرو وروسته هیله وښوده چې په ویانا کې نن مازدیګر پیلیدونکې خبرې به د تهران او لویو قدرتونو ترمنځ د مذاکراتو لپاره چوکاټ او موده وټاکي. تهران د 2015 کال په اټومي موافقه کې ژمنه کړې وه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې موافقې ووت. ایران هم د دې اقدام په ځواب کې په تدریجي ډول له دې موافقې سرغړونې پیل کړې. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې که ایران پر دې موافقه عمل وکړي نو متحد ایالات به هم ورسره یو ځای شي. او راپورونه وایي چې د ایران په اصفهان ښار کې د تېرې اونۍ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې 214 کسان چې 14 تنه تنکي ځوانان هم پکې دي نیول شوي. دا اعتراضونه د جمعې په ورځ هغه مهال پیل شول چې شاوخوا 1500 کسان د اصفهان له منځه د زاینده په نوم د تیریدونکي سیند په وچ تل کې راټول شول او د اوبو د کمښت د ستونزې پر وړاندې مظاهره وکړه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژانس هارنا چې له امریکا څخه د ایران اړوند خبرونه خپروي راپور ورکوي چې د نومبر 16 په اصفهان کې د پولیسو په ډزو 13 معترضان ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي چې واشنگټن په اصفهان کې پر مظاهرچیانو د ځپونکو اقداماتو له کبله سخته اندېښنه لري.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومتي پلاوی او امریکایي چارواکو ترمنځ نن په دوحه کې خبري پیلېږي. له امریکایي لوري سره له خبرو وړاندې د طالبانو پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې بحثونه کړي دي. د طالبانو د حکومت د پلاوی مشر امیر خان متقی وایي دواړه لوري په ځینو موضوعاتو هوکړې ته رسیدلي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په دوه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د حکومت د پلاوی ترمنځ خبري کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې بعد دواړو خواو په غوښتنو او اندېښنو شاور بحثونه وشي. د امریکایي لوري سره د طالبانو د خبرو لومړیتوب د هغه بانکي زیرمې د خلاصېدو غوښتنه ده چې د دوی له واکمنۍ سره سم متحده ایالاتو کنګل کړه. د دې ترخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د بحث وړ موضوعاتو د نوملړ په لومړیتوب کې ځای لري. له امریکایي لوري سره له خبرو وړاندې طالب پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې مذاکرات وکړل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او دوهې ته د تللي پلاوی مشر امیر خان متقی وایي د خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسیدلي دي. په هغه کې چې د طالبانو د حکومت د رسنیز دفتر لخوا ازادي رادیو ته رسیدلې خغلی متقی ویلي
د نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي او په دې باندې مو هم توافق سره وکړو چې دا ډول ناستو ته به دوام ورکوو. په آینده کې به هم دغه ډول ناستې لرو.
اروپایي ټولنې هم له طالبانو سره له خبرو وروسته یوه اعلامیه کې ولیکل طالبانو ترې په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره د همکارۍ غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدمتونو ادارې په خبره شوې اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو دې ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام د ټینګار تر څنګ ویلي غواړي دا مرستې د یو غوره میکانیزم له لارې د نړیواله مرستندویه او غیر دولتي بنسټونو لخوا وویشل شي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو پلاوی له دوی سره ژمنه کړې چې د قانون حاکمیت او خي حکومت ولې ته د ژمنتیا تر څنګ به د ټولو هغو ملکی کارکونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ بیا پیل کړي چې له می میاشتې راهیسې معاش نه دی اخیستی. اعلامیه کې زیاته شوې د اروپایي ټولنې پلاوی طالبانو سره خبرو کې د ډیموکراسۍ پر اهمیت ټینګار کړی او په اساسي قانون کې د هر ډول ممکنه اصلاحاتو غوښتنه کړې چې د شفاف او مشارکتي پروسې له لارې پلی شي. اروپایي ټولنې له طالبانو دا هم غوښتي چې د یو ټول شموله حکومت لپاره ګړندي معنا لرونکي او کوټلي ګامونه پورته کړي څو د قومي سیاسي او مذهبي تړاوونو له مخې د افغان ټولنې استازیتوب وکړي. اروپایي ټولنې نجونو ته د زده کړې تر څنګ د ښځو په کار ټینګار کړی او له طالبانو غواړي چې په لوړو پوسټونو ښځې په دنده وګماري څو د ملي پخلاینې لپاره لار هواره شي. تمه چې نن د طالبانو امریکایي لوري ترمنځ هم په یو شمېر ورته مهم موضوعاتو خبرې وشي، هغه چې طالبان یې اغیزمنې او ګټورې بولي او هیله لري چې د افغانستان پر وضعیت به هم تاثیر وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډېری ځوانان او مسلکي کادرونه چې له بیلابیلو ادارو سره کار کاوه له افغانستانه وتلي یا هم په دې هڅه کې دي چې له دغه هېواده ووزي. دا ځوانان وایي د طالبانو حکومت داسې یو باوري فضا نه ده رامنځته کړې چې دوی ډاډه شي چې په افغانستان کې ژوند او کار کولی شي، بلکې ګوري چې هره ورځ مسلکي کادرونه د دوی په خبره لیرې کیږي او پر ځای هغه کسان مقرریږي چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په لیکو کې جنګېدلي یا د هغوی تبلیغاتي پلویانو. خو د طالبانو ویان بیا دغه موضوع ردوي او وایي اوس هم ډېر ځوان کادرونه د دوی په حکومت کې کار کوي. تفصیل په دغه راپور کې.
د طالبانو لا بیا واکمنېدو سره ډېری هغه ځوانان چې زده کړې کړې وي او په بیلابیلو مسلکي برخو کې په کار بوختو له هېواده وتلي او دا لړۍ لا هم روانه ده. له افغانستانه وتلي ځوانان وایي په هېواد کې ژوند او راتلونکی خوندي نه ورته ښکارېده، ځکه یې له خپل وطن سره خدای پاماني وکړه. د مالی وزارت د شکایتونو ریاست پخوانی مشر نصرت الله وفا چې اوس په امریکا کې دی، د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې ته وویل طالبانو هغه باور رامنځته نه کړ چې مسلکي کادرونه په هیواد کې پاتې شوي وای. د نوموړي په خبره طالبان په ظاهره له مسلکي کادرونو غواړي چې په هیواد کې پاتې شي، خو په عمل کې ښیي چې یوازې خپلې ډلې ته ژمن دي او هره ورځ مسلکي کادرونه له دندو لرې کوي او په نتیجه کې هغوی له داسې یو برخلیک سره مخ کوي چې وظیفوي او امنیتي خوندیتوب نه لري.
کلی چې د افغانستان ځوان نسل دوی باندې باور وکړي، دغه فقر بیچارګي بدبختي چې نن سبا یې د موږ او تاسې افغانان په مجموع کې یا ځوان نسل ویني، ځوان نسل نور خپل راتلونکي هلته ښه نه لیده. د دې تر څنګ موږ او تاسې فعلاً وینو چې د عمومي اعلانې کړی ده، ولې موږ ګورو چې هره ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري او دوی ونس کولای چې په رښتینې ډول باندې هغه عمومي عفو تطبیق کړي او خپله غېږې خلکو ته خلاصه کړي، خپل خلک په خپله په غېږ کې ونیسي او وایي چې تیر په رښتیا هم په هېر، ولې تاسې د دې خاورې بچیان یاستئ، دا خاوره او دا خلک تاسو ته ضرورت لري. دا د عوامل ول چې دی موږ او تاسې ځوان نسل دې ته مجبور کړ چې نن پردیو هېوادونو ته کډوال شوي دي.
طالبان که څه هم وایي یوازې سیاسي بستونه یې د خپلې ډلې کسانو ته ورکړي دي او مسلکي کادرونه لا هم په خپلو دندو بوخت دي، خو د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي طالبانو حتی په لوړو زده کړو وزارت کې چې ډېر بستونه یې کادري دي او باید د پوهنتونونو استادان هلته مقرر شي، دوی پر ځای د خپلو لیکو هغه کسان مقرر کړي دي چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی په لیکو کې جنګېدلي یا یې تبلیغاتي ملاتړ ترې کړی وو.
په لومړیو کې دوی وویل چې دوی د رئیسانو سره کار نه لري، د متخصصینو سره کار نه لري، خو وروسته ولیدل شول چې متاسفانه دوی هغه مهم توقعی چې هلته معمولا علمي کادرونه په تیرو شلو کلونو کې کار کړی وو هغه متخصصین ایسته کړل او یو ملا یا یو قاري هلته ګمارلی دی چې هغه یوازې په هماغه خپل دیني مسایلو پوهېږي او د لوړو زده کړو په هغه ماهیت هم نه پوهېږي. متاسفانه دا یوه لویه ستونزه په ټول نظام کې ده او دغه ځوانان چې اوس ګڼ شمېر کډوالۍ ته مخه کوي، دلیل هم داده.
خود طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا د موضوع ردوی وایي لا هم مسلکی کادرونه په حکومت کې په دندو بوخت دي او په ډیرو کم برخو کې بدلونونه راغلي دي.
اول خدا خبره سم نه ده چې په نظام کې د کادرونو د پرځای نه په ټولو وزارتخانو کې په سلو کې 80% شاوخوا نوي کسان ګمارل شوي، دا 2% ټول پخوانی خلک دي، هغه کادرونه او کادرونه دي که ځوانانو ځوانان دي خپل حال خدمت کوي کار کوي. خبره سمه نه ده چې کادرونه ته ځای نشته.
خاغلی مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې سیاسي بستونه یې د خپلې لیکې کسانو ته ورکړي او نورو مسلکي کادرونو ته یې په حکومت کې ځای شته. خو د قلملار ټولنې مشر متي الله ویسا وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې داسې یوه فضا رامنځته کړي چې مسلکي کادرونه په دوی باور وکړي. نوموړی زیاتوي چې یوازې په خبرو دا امکان نه لري، بلکې په عمل کې باید ثابته شي چې حکومت مسلکي کادرونو ته ارزښت ورکوي.
دا کار د دولت د حکومت دی چې هغوی په لوړه سطحه باندې غونډې وکړي، ځان ته باورونه ورکړي، دا هغوی د کلونو کلونو زحمتونو ته قدر ورکړي او په هغه ځایونو کې لکه خصوصا په پوهنتونونو کې په نورو وزارتونو کې چې هلته مسلکي اشخاص وي هم هغوی وګماري په کابینه کې ورته ځای ورکړي تر څو پورې چې هغوی په دې باوري او اعتمادي شي چې بیا له افغانستان څخه ولاړ نه شي.
په تېرو شلو کلونو کې ډېرو ځوانانو په افغانستان کې دننه او له دغه هېواده بهر په بېلابېلو مسلکي برخو کې زده کړې وکړې چې تر یوه حده یې په هېواد کې د مسلکي کارکوونکو د نشتوالي تشه ډکه کړې وه. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډېری دا ځوانان له هېواده لاړل یا هملارې ګودرې ګوري چې څنګه ووځي.
وربشو کندار ته په کندار کې د خزینه رسامانو زده کړې درې دلې دي. په دغه ولایت کې مخکې لزګونه نارینه او خزینه زده کوونکو د رسامۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې شوې دي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورت کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبوری د خپلې رسامۍ تمرین په کور کې کوي. دغه دواړې خوندې د شپېتو هغونجونو له ډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یوه ټولنه کې د رسامۍ، خطاطۍ او نقاشۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلې. شګوفه وایي له دې خاطر چې د رسامۍ هنر هیر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر هی کې فراموش نکنم و بتانم کې بیشتر تجربه پیدا کنم. ما د خانه
موږ له دې خاطر چې له یادم ونوځي او لا ش تجربه پیدا کړو په کور کې رسامۍ کوو. کچېره موږ ته اجازه راکړل سي ډیر به خوشاله سو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو او د رسامۍ هنر په معیاري توګه زده کړو.
اشتراک کنم و بتانم کې آموزش رسامۍ به شکل معیاري یاد بگیرم.
شپارس کلنه معصومه چې تازه د رسامۍ د زده کړو په کورس کې شامل شوی و، اوس د خپل هنر د تمرین پر وخت ډیر کله د ټلیفون لاري ل خپل شوونکو همکاري غواړي.
رسامۍ مې هم کله چې شروع کړې ډیر خوشاله وم، ډیر کار مې پرې کوله، خو کله چې د جنگونو شروع سو د نوې نظام را نور ټولنه ته نو لارم، خو په کور کې مې رسامۍ کوله، خپل فعالیتونه مې اجرا کوله او امداسي اوسه مې دمه ورکم په کور کې خپل فعالیتونه کوم. خو بیا هم کله ناکله خپل سدان ته زنګ وهم چې هغه راته راهنمای وکړي.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنی ټولنه له څو کلونو راهیسې ښځو او نارینه وو ته د رسامۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسؤل امان الله درخشان وایي په دې وروستیو کې دا هنر له پامه لوېدلی.
ډېر شمېر شاګردان هم ښځینه هم نارینه وو ته د هنري زده کړو لپاره تللي، د رسامۍ، خطاطۍ، میناتوري، شبکاري او د هنر په نور بخشو کې التا کار کاوه. البته په تېر نظام کې، خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق، علاقه ډېره کمه سوې ده. همجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نسي راوړلی ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه مکتبونه هم نه دي شروع شوي. نو کله چې دا شروع شي بیا به نو معلوم شي چې همجونې دلته تشریف راوړلی شي که نه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان د ښځو د رسامۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د خپلو لوړو مقاماتو طرزل عمل ته پته مدي.
دا چې د دې دفاره تر اوسه د لوړو مقاماتو د امارت د لوړو مقاماتو له خوا څخه حکومت طرزل عمل نه دی راغلی، نو دوی هم تر هغه وخت انتظار دي څو د اطلاعات فرهنګ ریاست په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام لپاره یوازې څه راسي او بیا دغه په اساس باندې دوی ته د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډېرې پوهنیز او هنري مرکزونه تړل سوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ور بشو ده پختونخوا چارسدی ته هلته د قران سوزولو د پیخي د راپورونو څخه وروسته د پولیسو یو تاڼه او ځین نور وسایل د قهرجنو بلواګرو لخوا سوزول شوې دي. د چارسدی د پولیسو ویان صفیجان د آزادی اروپا مشال رادیو ته ویلي مظاهره چانو بیګاش په د مندنی پولیس تاڼه او سره شپږ نورې پولیس څوکۍ سوزولې او ډنګ کړې دي. د خبره په موټر کې موجود دوسی سوزیدلی دی او همدارنګ ټول سندونه او کاغذي ریکارډونه هم لمینځه تللی دي. په دې اړه شبیر احمد جان ریپورت لري.
د چارسدې د پولیسو ویان صفی جان د نومبر په 9 مشال لیډو ته ویل چې مظاهرچیانو بیګا شپه کې د مندنی پولیس سټیشن او ورسره شپږ نورې پولیسو کې سوځولي او ړنګې کړې دي چې پکې موجود د مقدمو ګاډي او وسلو نه علاوه کاغذي ریکارډونه هم سوځولي شوي دي او د پولیسو وسله او نور سامان هم خلکو د ځان سره تښتولي دي. ولی پولیس د ځان بچ کولو لپاره تڼې او چوکې پرېښودي وي. د دوی په وینا د قرآن سوځولو په تور نیول شوی تن په ښکاره ډول غی مازوره او یا ادی نشیخ کاری خول لا پدیړه سوال با د وخت نه وړاندې وی تڼو ته ځان نسول او د دینه دغلا پتور شل کسان هم دوینه ولیدی
20 پلس کسان یې گرفتار کړی دي. کې څو مظاهرین دي او څه بیگانی کسان دي ټول بور کړی تا نه سوزولې چا چوری یا کسان دي چې تا نه او څه چوکې دي دا سوزولې دي او سوزولې دي څو ناس له هور ور دغه مړ و بالکل ګاډي سوزولې
حالات قابو کول لپاره ضلع انتظامی او د چرسدی پولیسو یو خواکه د نوخار او مردان نه پولیس نفری راغوخته وه. نو بل خواته ځایي دینی مشرانو مرستې هم ترلاسه کړې. چرسده کې دینی عالم او استاد چې ډېر اوریدونکي او منونکي دغه سیمه کې لري مولانا محمد ادریس یو خبری کانفرنس کې د قرآن بې حرمتي وغندله خو په ولس یې غږ وکړو چې سرکاري یا شخصي املاکو ته زیان رسول د دین اسلام تعلیماتو پر ضد دي. نو باید تاڼو یا پولیس والو ته زیان رسول نه ډډ وکړي شي.
تاڼه خو زمونږ د ملک شهر دی. په تاڼه کې داسې ریکارډ هم پروت دی چې هغه د جرایم پیشه او خلکو ریکارډ یې پکې چې هغه اوس وځي هغه جرایم پیشه د مخ نه ختم شي نو خو زبانه مونږ ملک کې بدمنی به نور راځي. هغه جرایم پیشه خلک دا وی ریکارډ ختم شي لګیا وی سبب جرم نه کوي اوس تاڼه به واپس جوړیږي. نو په دې تاڼه چې پیسې لګي خو د قوم پیسې او پی لګي د ملک پیسې او پی لګي په چوکې به د ملک پیسې لګي. خدا نه خواسته پردي دوکانونه پردي املاک او شریعت د دې سيزونو اجازه بیا نه ورکړي. نو مظاهره او د خپل جذبات او اظهار په هغه دایره کې کول پکاري چې کومه دایره د سنت مطابق ده. دا یو سیس خنه دي شوی بالکل خنه دي شوی.
دا مندنی اوسیدونکو جاوید مندنی چا چې دغه هر څه په خپل سترګو لیدلی وو وایي چې چا ته هم لا تر دې د ما په مبینه توګه سوزول شوی قران یا ثبوت نه درلاسه شوی.
پرون د حادثه چې کوم مخکړه لاندې دغه ځای کې یو کمیټه مقرره شول چې دا سړی به وګورو دا به چیک کوچر دا منټلی ټیک دی دلته کې خلک مشتعل شول او کله روډ بند کو کله سو کله سو پیدا تانی نه ګیراو کو به نتیجې حالات ته ورسید چې ګل چاپیره دغه چکم دی د دیوالونه دای موارتول او د اغي سره چې کوم دین بیا تن پټرولي وارتول او گاډو ته با گاډو باندې اور ولګید بیا د زیم چوکي د ډکی شهید چوکي د شیرپاو چوکي او دلته کې د جمال آباد چوکي ته هم ډیر غټ نقصان رسیدلې دي. کوم بار بار دا پښتنه موکړي چې د دې مثال کې مزید هغه کم آیاتونه چې پاتې شوی دي یا کم پانی پاتې شوی سی وی هغه سښولې نو لا دې خبره کې لا تر حقیقت او سپورې نه دی راغلی. بل جی دا کم تانی چې وسولې نو دی کې خوب هم قران مجید په دې کې به جانې مازو نو لکه دا تاسو خو نه یې په کار کنه.
دا په عمل دا چې پولیسو په وینا دوی ته د نومبر په 28 ځای خلکو په شکایت یو تن د قران سزول په تورونه ول خو لا تر دې دمه صدا سي ثبوت دوی ته په لاس نه دی راغلی چې پر دغه غټ جرم ثابت شي خو په لټنه روان دي.
کندوز ته ورزو د زغرو او کنزلو او د پمبدانی غوړی د کندوز ولایت له داخلي تولیداتو شمیرل کیږي. اوس مال په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید لزګونه وړي کارخونه فعالیت کوي. د غوړیو د تولید د کارخونه څښتنان وایي د دوی کاروبار په خټوګه دوام لري او پیرودونکو هم مخپزیاتي دودي. تفصیل په دغه راپور کې
کڅه هم د نورو کلونو په پرتله د کندوز په بازارونو کې د زغرو کنزلو او د چګوتو د غوړیو نرخونه لوړ شوي خو مینوال لا هم زیات دي. د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو او په ځانګړي توګه په کندز ولایت کې غوړین بوټي لکه زغر، کنزلي او پمبدانه ډیر کرل کیږي او له دانو څخه غوړی تولیدیږي. په کندز ولایت کې د زغرو او چګوتو د غوړو د یوې فابریکې مسؤل سید نقیب الله وایي چې دوی په څلور ساعتو کې کابو شپږ سوه منه د زغرو او چګوتو خالص غوړی تولیدوي.
اکثرات دوکاندارای کندز ما مال برشون تهیه میکنیم از قبل روغن چګت و کنجارا و روغن
موږ د کندز ښار اکثریت دوکانونو ته د زغرو او چګتو غوړی او کنجاره ورکوو. په دې کارخونه کې له موږ سره نه نفره کار کوي. مستقیم او غیر مستقیم سلګونه کورنۍ له دې کارخونې څخه ګټه پورته کوي. موږ هر کال له کروندګرو څخه د غوړینو بوټو محصولات اخلو او بیا دلته ورڅخه غوړی تولیدوو. الحمدلله له خپل کار څخه راضی او خوښ یو.
دی وایي پر کندز سربیره تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو ته هم غوړی صادروي. د نوموړي ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د زغرو، کنزلو او چګوتو غوړی فشار او د وینې غوړ کموي او د انسان صحت ته ضرر نه رسوي. د کندز ښار د میوند اتل په نوم یو اوسیدونکي په دې تړه او ازادۍ راډیو ته وویل
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی او خلک ډېر تر ډېر حده خوښوي. ځینې خلک یا ته خارج ته هم لیږي، د ویښتو د رژېدو مخه نیسي. مثلا تکلیف د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توصیه کوي، د لوړ فشار لپاره یا د شکر د ناروغۍ د مخنیوي لپاره، د ډنګرېدا لپاره هم ځینې خلک ته استفاده کوي. او بهترین منبع د ویټامین ای او کا ده.
پنځه څلوېښت کلن نصرالله په کندز ښار کې رستورانت لري. هغه وایي د شمال ختیځ ولایتونو خلک د زغرو غوړي ډیر خوښوي او دی هم قابلي پلو د زغرو په تیلو کې پخوي.
ما روغن زغر استفاده میکنیم. اکثرا مردم کندز الحمدلله زغر استفاده میکنن روزانه تقریبا.
موږ په خپل رستورانت کې د زغرو غوړیو څخه ګټه اخلو ځکه د کندوز اکثریت خلک د زغرو غوړی خوښوي. هر ورځ زموږ رستورانت ته له 1500 نیولې تر 2000 نفرو پورې ډوډۍ خوړلو ته راځي. د زغرو تیل خاص خوند او عطر لري او بل صحي دي، په همدې خاطر خلک یې زیات خوښوي.
په دغه ولایت کې د غوړو د تولید د وړو کارخونو په جوړېدو سره یو شمیر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د غوړو د تولید د کارخونې یو کارګر دیرش کلن سیف الدین لګیا ده د زغرو صاف او طلایي رنګه غوړي په بوتلونو کې اچوي. هغه وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
پنځه کال مې کېږي چې دې ماشین کې کار کوم او د ماشین استاد هم یم. ماشین هم جوړولی شم. دا بل دا خبره چې زمونږ پروشات هم ډېر ښه دي، ښه روان دي. هر سړی راځي بس روغوړ اخلي، موږ نه وړي، ټولانه خوشحاله دي. او دغه نن هم دا دی شل بیلر غوړ لاړل.
اوس مهال د کندز په بازارونو کې 1 کیلو د زغرو غوړي 1400 افغانۍ، 1 کیلو د کنزلو غوړي 2000 افغانۍ او 1 کیلو د چګوتو غوړي په 1200 افغانۍ پلورل کیږي. په کندز کې د زغرو، کنزل او د چګوتو د غوړو د تولید لسګونه وړې شخصي کارخونې فعالیت کوي. که څه هم تیر کال د کندز د سپینزر فابریکه د غوړو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوې وه، خو په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله فعالیت یې په ټپه درېدلی دی. خو د کندز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د سپینزر د غوړو د تولید فابریکه بیرته خپل فعالیت پیل کړي.
تاسو لا پیغامونو
ورور سم پیغام دادې د اسلامي عملیات داخله لرم چې دا د انګلو خونځي خلاص کی د کنګلی ټول خفدي د سرنوشت لري. سو مشته وشي هغه وقواړي چې خونځي وای کچی که دا کار و نشی نو ها غصو چی ورس لدی زی با بار تا بل هیوات تا بزیال تا بزیال تا بزیال تا او که سو ورس نلدی آقا بدل تا بیسی واد پاتی که گی دن پایگم دا تاو پیر سا دای چی پشمالی ولیتونی که اونجی خلاصی گی مگر پنور ولیتونی که نشی نلدی نو هیل دا چی پدی برخه که جدی اقدامو که او کنی که خلکو تا دی وزاخت ورکی دیر مانن خدا پاما.
عبدالحبی الفت یم د کندهار ولایت څخه شوکه تماس کیم. موږ د ډبلیو پی د موسسې څخه ډېر مننه کوو. مخکې د ډبلیو پی موسسې موږ سره مرسته کوله، د غریب افغانانو سره مرسته کوله، د نغدو پیسو رایه کوله. او وچ چې دی دا نظام چې اوس راغلی دی اوس وړو ورکوي، خالي وړه ورکوي. اوس دا خلک چې دی دا بوټو ته هم ضرورت لري، وغوړو ته هم دا ضرورت لري، نور خوراکي موادو ته هم ضرورت لري. دا خالي وړه دا خلک څه به وکړي؟ او بل بیا وستل تدار کم دغه دی چې ابل اپلای کارتونه ورکړي او وسه بیا د مریض کارتونه ورکړي دی وسه بیا دلته په دفتر کې جنې ګرځي وای تا ابل اپلا چې اخیص دي دا واره وای نه درکو دلته سبسوی انت د دې خلکو په نومو باندې مرسته راوځي او دلته بیا